د افغانستان په وخت د سهار لس بجې شوې. قدر من اوریدونکو، زه اجمل تورمانیم او د تخنیک په چارو کې راسر رامین کاکړ همکاري کوي. تر نو اوریدونکو، د دې یو ساته خبرونه ډیره برخه د ازادي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده چې دغه مجله محبوب شاه محبوب چمتو کوي. خو تر هرغه مخکې یو څو خبرونه لرم. افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړه چې که تاوتریخوالی ته دوام ورکړي نو له زپونکو گزارونو سره به مخ شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د غشان د قطر، ناروی او جرمني له استازو سره کتلي دي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پوستا اجازه ورکړي چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د حملې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي. پښپړ خبرونه. افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړې چې که تاوتریخوالی ته دوام ورکړي نو له زپونکو گزارونو سره به مخ شي. افغان حکومت طالبانو ته مهلت ورکړې چې که په تاوتریخوالی کې کمواله رانولي نو د دفاعي او امنیتي ځواکونو له سخت برګون سره به مخ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیاله وینده مروه امینی وای
نن د هغه مهلت ورسته ورځ چې طالبان ته ورکړل شوی، موږ یو ځل بیا طالب وسلوالو ته خبرداری ورکوو چې د تاوتریخوالي د کموالي پریکړې ته دوی اهمیت ورنکړي، ملي او دفاعي ځواکونه به یې وځپي.
له بلې خوا د امریکا د پوځ یو جو پوری چارواکي له طالبانو غوښتي چې په خپلو حملو کې کموالی راولي. د افغان حکومت هغه پلاوی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په ورځ دوه ته تللی او پرون د پنځشنبه په ورځ بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شوی، د تماس لمرني پلاوی چې د کپ په ما د قطر د وړاندیز په اساس دوه ته تللی، د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي او نورو امریکایي چارواکو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د قطر، جرمني، ناروی او ځین نورو هیوادونو له استازو سره وکتل. حزب اسلامي او جمعیت اسلامي ګوندونو پرون خبرداري ورکړ چې که حکومت په بین الافغاني خبرو کې د یو پلاوي د غوره کولو په اړه له دوی سره سلام مشوره ونه کړي نو دوی به له طالبانو سره د خبرو لپاره دوهې ته یو جلا پلاوی واستوي. خو د ملي امنیت شورا په خپل یو بیان کې وایي چې دوهې ته به پلاوی د ملي امنیت شورا تر قیمومیت لاندې واستول شي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په هرات کې په کورونا وایروس اخته لمړنۍ کس پرون له روغتون څخه رخصت شو. د هرات د حوزوي روغتون چارواکي وایي دا کس اوس په خپل کور کې تر روغتیایي څار لاندې دی. د دې روغتون د انتنی څنګه مشر سید ابراهیم بسیم پرون پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل نوموړي کس ته ویل شوی چې څو ورځې وروسته د یو ځل بیا د ماینین لپاره روغتون ته مراجعه وکړي. ډاکټر بسیم زیاتوي چې په کورونا وایروس د اخته نورو څلورو کسانو روغتیایي وضعیت هم ښه شوی دی. د هرات د روغتیا مسؤلین وایي په کورونا وایروس د مشکوکو اخته کسانو د څارنې لپاره تر پخوا زیات امکانات لري. ملګری ملتونه وایي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره له بهر څخه هیواد ته راستنیدونکو افغانانو د معاینې لپاره په سرحدونو کې د ځان مینځلو شپک موقتی مرکزونه جوړ کړي دي. په افغانستان کې د ملګری ملتونو د مرستو د سمون دفتر وجهه په یو بیان کې وایي دا مرکزونه د یونیسف ادارې لخوا جوړ شوي. په بیان کې ویل شوي چې په راتلونکو ورځو کې به دا وایروس له ځپل شویو سیمو د راستنیدونکو مسافرو د کنټرول د یقیني کولو لپاره په اسلام کلاب بندر کې د ځان مینځلو د نونه سودایمي مرکزونو د رغونې چارې هم بشپړې شي. د امریکا وزارت تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایروس و مثبت موارد تایید کړي دي. ګومان کېږي چې دا ټول موارد له ایران څخه پر استنو شویو کډوالو کې موندل شوی دي. و چا وایي چې په تیرې وونه کې د هغو کډوالو شمیر زیات شوی دی چې تر ډیره د کورونا وایروس له ویرې له ایران څخه هیواد ته راستنیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د افغانستان څلور ولایتونه هرات، نیمروز، غور او کابل او 15 ولسوالۍ د خلکو د ډیر تګ راتګ له وجې د کورونا وایروس د سرایت له ګواښ سره مخامخ دي. او دا هم یو څو بهرني خبرونه تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پوځ اجازه ورکړي چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د حمله پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي. په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې په وړم ورځنی توغندیز برید کې دوه امریکایي سرتیری او یو بریتانیاوي پوځي وشل شوی، او د بریتانیا، پولن او ځین نور هیوادونو په ګډون د امریکا په مشرۍ د نړیوال اطراف څوارلس سرتیری ټپیان شو. د امریکا دفاع وزیر او د پاوز لویز دریس او د پاوز لوی دریسیز په پینتاګون کې په یو خبری کانفرنس کې کڅه هم د دې بریټ پړه پر کوم ځانګړي هیواد یا کومې ډلې وانه چوله، خو وی ویل تهران د هغو جنگیالیو ملاتړ کوي چې دا توغندیز بریدونه کړي، او خبرداري ورکړ چې د دوی پر ضد هر راس اقدام ممکن دی. د امریکا دفاع وزیر لولس مشر ټرمپ سره خبري کړي، او ټرمپ د هر هغه اقدام اجازه ورکړي چې ورته اړتیا وي. نوموړي د پښتنې د چپدي اقدام کې به په ایران کې دننه د امریکا هوایي حمله هم شامل وي کنه، په جواب کې وویل چې لومړیتوب پر ایران پلو وسلوالو ډلوي. او په داسې حال کې چې اروپا اوس د کورونا وایروس د سرایت په برخه کې د چین ځای نیولې، د نړۍ هیوادونه خپل سرحدونه بندوي او د ونډو به مخ پر ځوړ روان دي. د بیلابیلو هیوادونو پر سفر کلک بندیزونه لګول شوي، او د اروپای ټولنې مشرانو د خلک پر غونډو د خلکو پر غونډو محدودیتونه اعلان کړي دي. دا په داسې حال کې چې په هیوادونو کې چې دا وبا پکې خبره شوې، په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اعلان وکړ چې په ټوله نړۍ کې نږدې 15,000 کسان په دې وایروس اخته شوي، او د مړو شمیر له 4,600 کسانو اوښتی دی. په ایټالیا کې په دې وایروس د اخته کسانو شمیر له 2,000، او په ایران کې له 10,000 وخت، او په جنوبي کوریا کې دا شمیره 8,000 ته نږدې شوې ده. په همدې حال کې متحده ایالاتو د اروپای ټولنې له 26 هیوادونو سره په الوتنو بندیز لګولی دی. په فرانس کې به له راتلونکې اونۍ څخه وړکتونونه، ښوونځي او پوهنتونونه بند وي، په داسې حال کې چې د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نور هیوادونو کې ټولې تعلیمي موسسې لا د مخه رخصت شوې دي. د ایران حکومت د کورونا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د پیسو د نړیوال صندوق څخه د 2 میلیارد ډالر پور غوښتنه هم کړې ده. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. دوستانو بیا هم راګرځو خبرونې ته. لکه څنګه چې مخکې وویل، د دې یو ساعته خبرونې ډیره ورخه آزادی رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، چې په دغه مجله کې تاسو فرهنګي راپورونه، موضوعات، دغه شان ادبي موضوعات اوریدل شئ. خو تر دې مخکې یو دوه راپور هم تاسو ته وړاندې کوو. افغان حکومت وی طالبانو ته خبرداري ورکړی چې کته اوتی خالی ته دوام ورکړي، نو له زپونکو گزارونو سره به مخ شي. په دې اړه احمد تکل یو راپور چمتو کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداري ورکوي چې کته طالبان توتی خالی ته دوام ورکړي، نو د دې ډلې پر ضد به یو ځل بیا یرغلیز عملیات پیل کړي. افغان حکومت د تاوتریخوالي د کمولو په اونۍ کې اعلان کړی و چې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات نه کوي او یوازې په دفاعي حالت کې بوي. خو په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک پر وروسته ورځو کې طالبانو یو ځل بیا حمله پیل کړې. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویانې مروې امینی پرون پنجشنبه آزادۍ رادیو ته وویل چې طالبانو ته د حکومت لخوا ورکړل شوی مهلت نن پای ته رسیږي، خو که طالبان تاوتریخوالی ته دوام ورکړي، نو افغان ځواکونه به له دفاعي حالت څخه ووځي او پر ضد به یې یرغلیز عملیات پیل کړي.
نن د هغه مهلت وروستۍ ورځ ده چې طالبان ته ورکړل شوی. موږ یو ځل بیا طالب وسلوالو ته خبرداری ورکوو چې که د تاوتریخوالي د کموالي پرېکړې ته دوی اهمیت ورنه کړي، یا یې له پامه وغورځوي، او یا هم د هیوادوالو د ملکي وګړو د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژلو لامل سي، نو د دې هیواد ملي او دفاعي ځواکونه به یې وځپي او د پخوا په شان به یې پر ضد پراخ تهاجمي عملیات پیل کړو.
اغلی امینی زیاتوي چې افغان ځواکونه د یرغلیزو عملیاتو لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم دې ته ورته خبرداري ورکړی او وایي که طالبان تاوتریخوالی ونه دروي، نو افغان ځواکونه به تدافعي حالت په یرغلیز حالت بدل کړي. د ملي امنیت شورا په یو خبر پانه کې وایي چې د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو سره په خپل پرونی کتنه کې دا څرګندونه وکړه. په خبر پانه کې راغلي چې په کتنه کې د سولې د پروسې او د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر موضوعاتو خبرې وشوي. لبلې خو د امریکا د پاوز یو جګپوري چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې په خپلو حملو کې کموالی راولي. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینیت مکنزی د پنځشنبه په ورځ د امریکا د سنا په استماعي غونډه کې وویل چې د طالبانو په حملو کې باید د پام وړ کموالی راشي. جنرال مکنزی ویلی چې د طالبانو حمله تر اوسنۍ کچې باید خورا زیاتې کمې وي. طالبانو د افغان حکومت او امریکایي چارواکي د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمیوه بهرنی موضوع ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا پوځ ته اجازه ورکړي چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د عملی پر وړاندې ځواب یا اقدام وکړي. د چهارشنبه په ورځ په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې توغندیز برید وشو چې په ترڅ کې درې تنه پوځیان ووژل شول، دوه امریکایي او یو د برېټانیا او څوارلس نور ټپیان شول. د امریکا دفاع وزیر وایي چې د دې عملو له عاملانو سره به حساب کتاب وشي. په دې اړه بیا هم احمد تکل راپور لري.
ولسمشر ډونالد ټرمپ په عراق کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د وړ مورزنې توغندوی حملې په ځواب کې چې دوه امریکایي سرتیری او یو برتنوي پوځي پکې ووژل شول، پینټاګون ته د ځوابي برید اجازه ورکړه. پینټاګون د دې برید پړه پر ایران پلاوو وسلوالو اچولې، په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی او ایران هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک ملي که څه هم د دې حملې پړه پر ایران پلاوي کتایب حزب الله یا کومي بلې ځانګړې ډلې ونه چوله، خو په ډاګه یې کړه چې د دوی په نظر ایران د هغو جنګیالیو ملاتړ کوي چې دا توغندوی برید یې کړی، او خبرداری ورکړ چې د دوی پر ضد هر راز اقدام ممکن دی. د دوی له څرګندونو داسې ښکاري چې متحد ایالات، ایران او هغه ځواکونه چې تهران یې ملاتړ کوي یو ځل بیا په عراق کې دننه د یو بل پر وړاندې درېدلې دي. دفاع وزیر ښاغلی اسپر په پینټاګون کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ولسمشر ټرمپ سره خبرې کړي او ټرمپ د هر هغه اقدام اجازه ورکړې ده چې ورته اړتیا وي. اسپر دې پوښتنې ته چې آیا په دې اقداماتو کې به په ایران کې دننه د امریکا هوایي حملې هم شاملې وي کنه، په ځواب کې وویل چې لومړیتوب به پر ایران پلاوو وسلوالو وي. لدې مخکې ولسمشر ټرمپ په سپینه مړۍ کې خبریالانو ته ویلي وو چې تر اوسه په قطعي ډول روښانه نه ده چې دا کار به ایران کړی وي، او په دې اړه هم څه ونه ویل چې د امریکا ځواب به څه وي. متحده ایالاتو پرله پسې ټینګار کړی او خبرداری ورکړی چې په بهر کې د امریکایانو وژل له سرې کرښې د اوښتو په معنا دي او بې ځوابه به پاتې نه شي. ښاغلی اسپر وویل هیڅ چاته د امریکا پر اډو د حملې اجازه نه ورکول کیږي، او زیاته کړه چې د دې حملې لاملانو سره به هم حساب کتاب وشي. په عراق کې د چهارشنبه ورځې په توغندوی حمله کې د برتانیا، پولند او ځینو نورو هیوادونو په ګډون د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف څوارلس سرتیري هم ټپیان شول. نړیوال ائتلاف وایي د دې حملې په ترڅ کې اتلس کاتیوشا ډوله توغندي په عراق کې د امریکا پر تاجی پوځي اډې وشتل شوې دي.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
قدر منوریدونکو لملتیامو تر دې د ما پر مننه کو تاسو کولای شئ د غراپورونه او خبرونه مو چاورې دل د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او ار جی هم واوري. یو بل خبره غدا چې نن د ماسپخین له 2 ته 4 بجو پر د ازادي رادیو نه د ولایت په ولایت کې خبرونه کې موږ له هرات او بلخ ولایت څخه د کورونا ویروس د خبرې دوه او د غشان د نوی کال تیاری او پاره چا تیاری ورته نیول کی کنه پر دې موضوعاتو به هم خبرې وکړو. خو دم شی بعد ازادي رادیو ونیز مجله چې محبوب شاه محبوب چمتو کوي نشر ته چمتو ده تاسو خبرونه واوري لملتیامو مننه کوم.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجله د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجله په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سریالونه ولیدل ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کوم ملمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیرې واوري.
خاپیرې شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوې غزل واوري. ازرائیل پارام مسا واخلا ازرائیل پارام مسا واخلا شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا یو مزدور په جړغونی انداز وي خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
فرهنګ د بدلون په حال کې دی. لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسي د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغه چې د فرهنګ ساتنې دند پر غاړه لري کوخخ کوي چې خه فرهنګونه لا ترویج او بد یې لمنځه یوسي. دا چاره ځین وخت په شوري او ځین وخت په غیر شوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شوري چلند وشي. په همدې هیله نننې مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. په خو به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدي او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی ښار ته پر خڅلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ غوزې پلاس کباب پخوي. دا کباب خوشبوې لټیږي خو ترڅنګ یې سندره هم چاله نه ده. دا په داسې حال کې د چې یو وخت په د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د وې زړې ودانې دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوختې خو دلته سندره نه بلکې رادیو چالانه ده.
ازادي او اوریدونکي
لا هوټل چلون کې څه خمه پښتنه وکړه چې په خواب په هوټلونو کې سندرې اوریدل کېدی ولی په دغه دود کې لژواله راغلی دی. لا ځان پیژندلو څه خورسته راته وویل.
ریملایم د میرویس هوټل هوټل دغه دی ماده وی نه زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانی خامه خاص چې ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د ورور ته موږ ته ګرم ته جوړ کړه.
چې ناتونه ماتونه بل شي نه
ناتونه خو چلنګ بل ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان نس
ځینې مشران اوس رادیو ګان شي تاسو رادیو ګوش
نو رادیو مو کله کله چلنه مو کله بندو
د خلکو غوښتنه سید
نو د خلکو غوښتنه ولای وای چې رادیو چلنه هوټل خلاص او چې رادیو بندي وای بند هوټل
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم دلته خاموشي ده هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وای دلته ګورم دی خلک د سندرو اوریدلو توان نه لري ځکه مو ټول شان بند کړی دی
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او شار کې جګړې دي کچیر مشتایب چالان کړو خلک بد وړي او غشتنه کوي چې دا بند کړی
میګه مور خاموش
تاسو اوس څه چلن وای نه ته چلن وای رادیو چلو
اوس موږ یې شي نه چلنو
ل پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیواد پوری تړي د وای ځکه اوس خلک سندري نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي
نن محمد زاکر د ټواز دلته مې هوټل نه پرځد کې زغبغ په دې لسته چې موږ خپل خلک لیک تعلیم وکړو تعلیم لپاره خلک په دغه غاړې سپچې وچالي هوټل کې
ل میدان وردګ ولایت څخه راغلی هوټل بیا وایي ل خاوري د وینو بې راځي خلک د ګرم لامل سندرین اوري
نن محمد شوردګ هوټل نو ورو خپل غریبي د کوي خلک جګر خوند نه سندر به سره کوم وایي کنه
که دا هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی نو عالم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي په خوا به هوټلونو کې سندرې اوریدل کېدې خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو راډیوګانو او یا هم ناتنونی ولای دی
اوس ستا خو ډیر کم ده او جای اوس سریالونه ولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته ور تلویزیونه نه دی اوس سریالونه پکې شروع دي دغه ډیر ډیر هغه پخوانی سندرې واغه شی اوس کم دي نسته نومره
یو بل قسم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل پر ډوډۍ به مخوند واخیست آرام آرامي و هیڅ غم نه و اوس خو په ګرم اخته یو سندرې به څنګه اورو
نو مې محمد حکیم ده نو ولی به موږ خو زه به ژوندې شو قراری به ویني بنه یم مقصد خیر او خیرات به اوس خور ټول ګرمن دي غمن دي سره
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرینه ورڅ خاورېدل کیږي رحیم الله له ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه
دودیز ټولنو کې ځینی ځانګړي او نالیکلي قوانين وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغه نالیکلو قوانینو په اساس خپل سنځي هواروي پښتانه بیا دا ډول قوانين بيخي زیات لري پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلي قانون دی چې زرګونه کال قدامت لري اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپل شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي دا قانون ځینې نیمګړتیاوي او خېګڼې هم لري په دې اړه د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عابد راپور اورو
پښتونولۍ د پښتنو داس یو نالیکل قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري سره لدې چې اوس شرعي او مدني قوانين هم شته خود پښتونولۍ قانون ته په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلک قائل دي اوس هم اکثره پښتانه خپل ستونزې د پښتونولۍ په قانون حل او پسل کوي لیکوال او ګرکتون کې اسد الله خالی زوایی چې ار هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانون سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي
د پښتونولۍ خپل خواګم شاو په بازي برخو کې الکتراخم پراتی دي خواګې پدې کې دي چې هغه تیګه تړه نرخ چې څه شي وي هغه ټولنیس قرارداد په خپل ځای خوندې دي که څوک ته سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون د پاره غټه سزا ده خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی پښتون د پخوا په پرتله د نوی اثر سرګړ مزلونه کوي توقع ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چي دي هغه لا پسې اپډیټ شي کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه لپاره د یووالي لپاره په یو غږ د راپورته کېدو لپاره د دې دالا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نور ته د خپل سیاسي استفادې لپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال په اصلي معنا وپیژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کیږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل طرف توجل شوی دی. دغه سی قانون به ونه بیا به مشان را ټول شو او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته خپلوي لاس ور غزو د خپلوي د پاره ټول رښتیا او دغه چې و د خپلوي سره تړلې و، نو د مړو او د بیزایا وژنو مخنیوي کړه.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وای اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوی د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ پورې کیدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشت سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي، مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا یادې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتن کې چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننې برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږیدلی یو.
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او پښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبي بهیر غړی یې. په دې ورسره چې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنگ شول، جوړ شول، بیرته رنگ شول. خدای احمد شاه بابا ادبي بهیر پاره چې زه اورم مال پار کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی ولی دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابی راسته ده چې ټول ملګری په اخلاص باندې دلته راځي، ټول ځوانان دی او مینوال دی، د ادب مینوال دی، ټول په خپل تخلیق کار هم دی، یعنی فنکاران هم دی، څوک شعر لیکي، څوک کیسه لیکي. نو یو تنده، یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی، دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ چوړاندې کیږي، دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي، هم په شعر باندې کرکتنه کیږي، او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي، یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو، معیار هم په نظر کې ساتو. بله لویه خبره دا ده چې د یوازې د شعر ته مونږ دا بهیر نه دی وقف کړی، دا یو څه فکري کارونه هم کوي ورسره، د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبر هم پکې شته دی. ځانګړي میلمانه لرو اکثریت که په میاشت کې یو ځل که په میاشت کې نه وي، کله کله بیخي مسلسلې هم لرو، خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو، یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي، یا په استرا درته ووایم چې کار پووي پکې، یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري. دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده، بله موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي. یو خبره کله چې بهیرونه خرابیږي هغو بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحي، یو څوک پې نوم ږدي چې دا زما دی، او کله چې په دې باندې نوم کېښودل شو چې دا زما دی نو هیڅوک ورته نه ځي،
نو دا خو مفت کار دی، خلک خو بیا دغنه کوي
نه. نو دغه شانتې په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی، زه ډېر وروسته ورته راغلی یم، تقریبا زه د مدریم کال دی چې یا زیات نه زیات دو نیم کاله کېږي چې زه د بهیر سره ته ورغلی یم، ځکه زه هلته اوسېږم او زما پخوان هم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم، افغان ادبي بهیر ته ورتللم، د ساحو لیکونکو مرکې ته، د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم. زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم، ډېر څه واورم، نوي څه واورم. نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی. نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
او همت صاحب، زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي، د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی، نو دا به اوس نه خرابېږي.
یقینا دا خبره هم ده.
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته، او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې غونډې نیولي، په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په کې ادبي خبره هم شته. نو د فکری خبرې په مثال کې، په نمونې کې، مثلا مونږ د استقلال د ورځې په اړه باندې، په غازی امان الله خان د ده په ژوند باندې، د ده په هڅو باندې، او د چې د کومو ګواښونو سره مخامخ خو یا د کومو مبارزو سره مخامخ خو، په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده، او چې هم ورسره مخ هره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاعره هم ورسره لرو. مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د غوی د ژوند او هڅو په اړه باندې یو غونډه درلوده چې خلکو ته ور وپیژنو، ځوانانو ته ور وپیژنو چې باچا خان څوک و، څه یې کول، سیاسي مبارزې کم رنګ راوړ یا یې رانوړ، پخپله د ولسی سمون دپاره یې چې کوم کارونه کړي دي، له کومو اپروچونو یا روشونو نه کار اخیسته، له څه سره مخامخ و، او خر بالاخره څه یې وکړل د ده د ژوند د شناخت په اړه باندې. دغه شانتې په ادبي موضوعاتو باندې هم مونږ خلک راغواړو. مثلا د نمونې په توګه باندې استاد منلی شاعر پیر محمد کاروان، چې دوی مونږ سره خپلې تجربې شریکې کړې د شعر په اړه باندې، چې دی که شعر لیکي څنګه یې لیکي، دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري، کم توکي کومې ځانګړتیاوې باید ولري. همدغه شانتې مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار، هغوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږېده چې هندي سبک ځانګړتیاوې څه شی دي، اوس څوک د دې نمایندګي کوي، مخکې چا څوک په دې کې سرلاري و، نامتو خلک پکې څوک و. همدغه شان نور ډېر استادان، مثلا محمود ایاز، فکر کوم غونډه کې تاسو مرا سره شریک وای، د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شعرونه واورېدل، دغه د هنر نه خبر شو. نور کم میلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې د هغې سره اړیکه وکړو. پر روانو یعنی ډیر زیاتې تقریبا استاد اجمل ښکلی هغه موږ سره خپلې تجربې شریک کړې چې هغه خپله یو ښه نقاد دی، نقاد هم دی او خپل یو ښه فنکار هم دی، ښه شاعر هم دی. داسې ډیر زیات استادان موږ راغوښتي دي دلته چې د ځوانانو سره خپلې تجربې هم شریکې کړي، نوې خبرې هم ورسره وکړي. په خپله ما ډېر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کېږي لیکچر ورته ورکم، مسلسل دوه درې لیکچرې په دې موضوع باندې، مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچرې په دې باندې. نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره ازاده مشاعره ولري، بله غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو، او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې موږ ته ډېر معلومات راکولی شي، نو هغه برخه انتخابو او ملګری راضي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. دروسی پوښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګ د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي، دی ډیر نوښتګر دي، زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم، ځینې کوم خپل نظریات مې چې وي چې دوی سره شریکوم، او یا هلته په کونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي، غړي چې دي، دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه، او طریقه یې هم دا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي، یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو دا د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو بیا پرې خبره کوو، نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بله لاره هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي، یو اونۍ مخکې شریکه شي، او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي وی ګوري د هغې
ځانکرکتنه معیاري کوي،
نه معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځینې اونۍ ځینې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږېږي. مثلا د مثال په توګه باندې منګ وایو چې لنډه کیسه، په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي، خو منګ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږیږي، او دغه ډیر ملګری د دوی منګ هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري، دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوی څه کې پیدا کیږي. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه د دین نورو موضوعات چې کوم دي چې آغاز موږ د جون سر تړلې دي په غوی باندې بحثونه وکړو او ډېر ملګری په خبره وکړي، دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړی کوو، معیاري کوو، او په دې کې د ځوانانو ډېره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډېره زیاته ونډه ده چې همیش لپاره په ورین تندي باندې زموږ بلنه مني او راضي موږ ته وخرا کوي.
ډېره مننه احمد صاحب. ژوند دې وسه. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب، ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مخترک او پوښتنه کوم. که څام زموږ هغه ملګری یا غوړیدونکو چې هغه د ادبیاتو سره لاس او کار لري هغه خو بس تاسو له نامه سره تاسو له کارونو سره ډیر آشنایي خو هغه چې نوې زموږ د رادیو او ری او یا ځوانان دي هغه د پاره تاسو خپل ځان ور پیژنې په هان سي بيزال څو
په هان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد
استاد که د ماشومتوب پاره راته وای کوم ځای کې و زده کړې چیرته وکړې
لغمان ولایت کې په دیارلس او دیرشم لیکدیز لمریز کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې او لیسا مې د لغمان د روحان پولیسا کې په دیارلس او پنځه پنځوسم کال پای ته رسولی بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون نه په دیارلس او دوه شپیتم کال فارغ شوم بیا مې د ماستري هم دلته وکړه
ماستري
کې په دیارلس او پنځه شپیتم کال کې ماستري نه زه فارغ شوم ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت لپاره زما تیزس پاتې شو بیا مې تیزس په دیارلس او نهه شپیتم کال کې ولی کو هغه مې دفاق یعنی په حقیقت کې زه په دیارلس او نهه شپیتم کال له ماستري نه فارغ شوی یم
پوهان صاحب ادبیات ته څنګه راغلی علاقه دې وه که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه له ټولو څانګو نه له ټولو رشتو نه له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه او له بلې خوا نه داسې یو لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک و په نوم د طاهر خان دی د ساینس پوهنځي کې دلته محصل و او دې سره د سلیکټر مایو باندې مو ولې باستعداد او په ساينس کې ډېر پوهېد دې براته موږ ته زموږ ښوونځي ته هلته به موږ د ریاضي درسونه راکول افتخاري دا خبرې به یې کولې د کابل پوهنتون د استادانو ستاینه به یې کوله زموږ استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوه دي همغسې وینې زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادۍ مینه پیدا شوه او دا نه اله و چې زه به څنګه وکولای شم د کابل د پوهنتون استاد شم او بلاخره تپتلاش مې کوه کوشش مې کوه تکل مې کوه ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي او بلاخره دا خپل هدف ته ورسېدم او دا د نن تاسو سره دلته پوهنتون کې ناستم
یعنی ادبیاتو ستاسو سره تک شعوري و د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو څنګه دلته راغلی استاد شوی
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته وي فیصدي وي او دوه نمره فارغ وم نو په هماغه حساب باندې بیا مې د تعلیم تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړه او هلته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه وو هغه نه وو نمرې مې ډېرې وې نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد وو نو هلته جذب شوم بیا ته زه لست دولس کال ته استادم د تعلیم تربی پوهنتون بیا کله چې طالبانو وخت ورشته هغه پوهنځي کې رئیس د پوهنتون ما نه وختل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم
زما د غیداري چارو سره چندان مینه نشته
نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولای زه فقط درس او تدریس او دا خبرې کولای شم زما خو خپل نظر کې ونی نه ولا او زه د فاکولټي معاون وټاکل شوم چې کله تشکیل راغی په خپل کې زما ونی فورا مې ریزه وکړه او ځان مره تبدیل کې کابل پانتو لا معاونیت نه د ادارې نه ځان خلاص کړ او دلته د استاد
پانس ته خو دلته د ژبو ادبیات پانس په خطو څنګه کې استاد دی په لزګونه سلګونه تاسو وایم چې زګونه ماسیرین به مروزلی د درس او د تدریس خو یو مګر لیکوالی چېرانه دا شان لیکوالی مکله شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډېر یعنی علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري نو د لیکوالی سره مې دغه مسلې په دوره کې زما مینه وا او کتابونه مې لوستل آثار مې لوستل او په دې سبب باندې چې د لیکوالۍ راخاتم جدا دي یو ډېر تحقیق دی څرنه ده یو څو محقق دی چې ولونکې دي ولې لیکوال نه دي
بل
لیکوال هغه څوک دی چې لزان یو شی ایجاد کی ادبی او هنری لیکنی او کی مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لاندې کیسې ولیکي او نو داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په حساب باندې لیکوال دی ولې اوس په ډېر محقق وي څېړنه به کوي کتابونه به لیکي ولې دغه ډول یو شانسي جوړولی پنځګر باندې وسته خبره نو هغه ته موږ لیکوال نه شو ویلی لیکوال هماغه څوک دی چې په خپله دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثار ایجاد کړي خلک
او نو څه څه دی ولیکل په پنځ کې په تحقیق کې
ما یو نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنګاګدایان په نوم باندې رنګاګدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډېر پخوا چاپ شوی تقریبا یو نه لس کاله کېږي خو انشاءالله په آینده کې
بیا چاپ
یو څه مې نور هم پیل کړي دي بیا چاپوم بل دغه هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو لوی اوږده سړی مې ورکړې ده عینن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتري مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولیدو
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلي
او لیکلي مې دو
او دا کتاب
انشاء الله چاپېږي دا به ډېر ژر یو ورکو چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سری زما باندې لیکلې ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ دا ماده ده چې تور سترګې سری شي دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سری شي او اوس دا ماده ده بیخي ماده ده خو مسافت زیات دي مسافتونه زیات دي ان شاء الله چې دا به چاپم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکلرم چې دا به هم چاپم
او څنګه د چېډنې د برخې راتو وای کومي کومي برخې کې د چېډنې کړي ځکه ستاسو تدریسي کتابونه مشته
د سه تحقیق مقاله د خما زیات لیکلی او ټول د پوانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی هغه د طالب تدریب پوانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی کابل پوانتون په دې ورنې مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی یو مقاله د علمي کې چاپ شوی دی دغه سه صلاح او نور مقالې ډېرې دي د پوهاندې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې په حقیقت کې یو تالیف دی ولی په زمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم
ها نو استاسي د خبرونه به زموږ د اوریدونکو خو بیا وی اوریدلی او سر اوس په ځړه کې تلبسي شعر د پوانس بیا هایکو او څو هایکو غانی او یو غزل وورو
زه به د غزل په اړه خو ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی اتکارات هم لرم مثلا بیقافی غزل به چا نه ویل کله ما بیقافی غزل لیکل دی او زما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې په ځای شوی دی هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چا پلان دی
او ډیزرټیشن دی پانس په چی شپاره
ډیزرټیشن می د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر
ها ها خنوز بس تاسو هایکو غانی وو
ل دا دغه په انتون هله نشي رف دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی
ها
چیره هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هندار به جوهره چې تصویر نخي مړه جاپان سعود چل مالګر سټل لاتسد او یو ډیره جالب مسله ده دا چې په پښتو ادب کې خو هایکو غانې ډیره لیکل شوې دي
او
ولې مهمه خبره ده چې په دری ادب کې زمون په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چانه ده لیکلې نو لومړي ځل د پاره په دری ادب کې هایکو مالک لري ها یعنی دا هایکو مچ ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکو غانو تر څنګ یو څو دری هایکو غانې هم شته نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس دی هغه مای شي دی کوي زه به د تو وایم
شاد اور
سپنګر د دې هایکو نوم دی گفتم جوانی گدای نزیبت تورا کوش پیشه دیگری برگزینی گوه سپنگرم آقا گدیگر نی نو بلده وسمان گفتم اشواه واه گیسویت شام شام است به تبسم گفت مقبولت چشمان است حریفش فرمود وسمان بس ارزان است
دیر مننه جناب پانسر کرو دان چی خپل قیمتی وقتی مکتراک جوانده اوسی
نیله کوم دیر زیاد مننه
تاسی له آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی وار رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړي کړی ده ترنو ماشومانو په نننې زرپانه کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته یو ډیر خوږه کوچنی کیسه دراوروي راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپیری نومیږي په شریک واورو
زرپانه شپنه او خاپیری نن له سهار تر مازیګره کوچ نیش پنه د خپل رکشي وی ګډ پسه پسه د غره لمن ټوله چان کړه ډیر چغی وهله خو پسه پیدا نه کړ شپنه خفوا نن غرمای ډوډۍ هم نه واخړلې دی ویلو ی ډبره پر سر کې نسته خپل غوټی پرانستا پیاز او چې ډوډۍ ته یو قتل خزړی ورته ونه شو په جړای پایلو کړ و زما پسه و ته چیرې یی جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې لسو شی بورسته یو خوګ غږ واورید پسه دې ورګدای شپانه غلی شوه اخوه دی خواه یه وکتل خسوک پا نظر ور نغلل او بیای پا جڑا پایلو کر بیا غاک شو سشی ویشی نو گی زیم خواه پیره دی غرونو غرسنه ای شپانه بیا غلی شوه پا حیرانه اخوه دی خواه وکتل للری پا یوی لوی دبری یو اخکل نازک پیغل ناسته و هغه لرنگ تک سپینخ کاری ده خکل وزاری یوی او پلاس که یو زرین لخت هم نیولی و شپنه یوشی با زیر شوا او غاگی وکر سوگی خاپیره وخندل زم ستاغونده شپنه یم شپنه ی دیزان پرخواه و بللا کچنه شپنه منده ور واخسته و ورغلا دیر حسای وکره چه پا دباری ور پورتشی خوونه توانی ده خاپیره رخ کتشوا شپنه و پختل زما هغه ګډ او خور پسه خود نه دی لیدلی خاپیری وویل ولی په پسه دسه شوی کوچنی شپنه بیا په ژړا شوه او وی ویل پسه مې ورک شوی بیګا ته به لیوه وخوري خاپیری شین خاله شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو شپنه زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو سکولو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و خاپیری پختنه وکړه زه پیدا کوم شپنه وخت کې پاکی کړې ته پیدا کوي شي خاپیری ځواب ورکړ هو کوخخ به وکم چې درته پیدا کوم شپنه وویل ښه نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا که چې نه وخته کیږي حسن لیوانی وخوري خاپیری د ډبرې شاته ته وشوه او له څو شیبو وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټو لمری نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه خاپیری وویل واخله دا ستا پسه شپنه یوه شیبه زیر شوه بیا له پسه تاو راتاو شوه وی ویل نه نه دا زما پسه نه دی زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی غوږې هم نیم پرې شوی دی خاپیری خپل زرینه لخته وخوځوله او وی ویل ته ګډ او سم څه کوې خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه شپنې وویل نه نه زما پسه کوچنی دی زما خپل پسه غواړم دا د بل چا دی خاپیری بیا له یوې ډبرې پناه شوه دا ځلې یو بل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست پسه ډیر رنګین او غوښن و لوی لوی غوږونه یې وو شپنې ته یې وویل چې امدا بستا پسوی خوش پنی بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غخان دی او د هغه پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی خاپیری ورته وویل چې همدا پسه د ورکشوی پسه په بدل کې واخله ځکه یو خو قیمتي او بل غخان دی مګر شپنی ټینګار کاوه چې اواز خپل پسه غواړي خاپیری یو شیبه غلی شوه بیا یې شپنی ته ژمنه وکړه چې دا ځل به خپل پسه حتمی ور پیدا کوي خاپیره بیا لده باری پاناشوا. لسو شیبو روستا خاپیره یو دیر خیرن او پک پسه چه وره هم رجیده لی یو پو یوی پخه گرد و راوست. ده پسه پا لیدو ده شپنه پسه را که خوشحالی راغلا او ده پسه پا طرف یه مندکده لپسه لاسو نتاو کدل او پا حیران تیایی ورته وویل هو هو ام دا گرد زما پسه ده ای. خاپیره چی ده کچ نیش پنی صداقت وکود اغای پر سرخ کل کرده او پا تی دو نور غوخان و قیمتی پسونه هم کچ نیش پنی تا ورداله کرل او ورته یو وایل دروغ مو بدبخته کوی خو پا صداقت او ریختی ویلو نیک بختی اخستل کیگی.
ده مجله ورسی برخه ورخمین خیال ده او پا دی برخه کی دکلمشوی شیرون آورو. خاموشی چه ده ده غوغا غیگه که چوک سلامت تی ده بلا غیگه که خاموشی چه ده ده غوغا غیگه که چوک سلامت تی ده بلا غیگه که بس لطیرون و روست مخ ده اسمان زری زری شی ده رنا غیگه که بس لطیرون و روست مخ ده اسمان زری زری شی ده رنا غیگه که نزه ده چاشم و نه سوک زماش و الحسی مزل ده ده هوا غیگه که به خوشبویه پسی وران زده گرزم جوند لطومه ده و چا غیگه که
ای زما پا حق کافر آیارا ده بزرگه کسی دی ورم مخاند ما
غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته او وړنده تیاره خوره ده رڼا نشته ازرائیله په ارامه مې سا واخله ازرائیله په ارامه مې سا واخله شاته مه ګوره هیڅوک د ژړا نشته یو مزدور په ژړغوني انداز ووي خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته یو مزدور په ژړغوني انداز ووي خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی تش الفاظ دي پکې ټکې معنا نشته بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی بی خوندی ده به سینو که درزا نشته
منزل کی حسینوں
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی